سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب: ولسمشر غنی وایي د امنیت د ټینګښت لومړیتوب به هغو ولایتونو ته ورکړل شي چې د اقتصادي فعالیتونو له پلوه مهم دي. مخکینی ولسمشر حامد کرزی د سولې هڅو ته هیله مند دی.
دا حالت تیریدونکی دی. جګړه د پردیو د دې پردی جګړې څخه د وتلو لار ورورولي او سوله ده.
طالبانو په افغانستان کې د ترکیې د پوځي حضور د دوام طرح رد کړې ده. د غزنی او پکتیکا لویه لاره له څلورو کلونو وروسته خلاصه شوه.
دا لاره خلاصه ده او موږ له غزنی نه تر پکتیکا پورې په همدې پراختاب باندې تګ راتګ کوو.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا ضد واکسین دریم دوز ته اړتیا نشته.
شته معلوماتو او ډیټا ته په کتو اوس وخت د دې اړتیا نشته چې موږ خلکو ته دریم یا تقویتي شاټ ورکړو.
نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړي.
د افغانستان دولت نوی امنیتی طرح جوړ کړي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې ملکی تلفاتو ته اندېښنه ښکاره کړه. او په عراق کې د اورلګیدو په پیښه کې شپږ شپېته تنه مړه شوي، تر سلو ډېر ټپیان شوي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان ولسمشر د یوې نوې امنیتي دفاعي طرحې د جوړېدو خبر ورکړ. اشرف غنی نن په مزار شریف کې له امنیتي چارواکو سره د غونډې پر مهال وویل د دریو میاشتو په ترڅ کې به د هغو تهدیدونو مخه ونیول شي چې مهمو اقتصادي بندرونو او د ولایتونو مرکزونو ته متوجه دي. جمهور رئیس غنی چې نن سهار د یوې جګپوړې پلاوې په مشرۍ له کابله مزار شریف ته لاړ، دا خبر هم وکړه چې افغان هوایي ځواک د پیاوړي کېدو په حال کې دی او په لنډ وخت کې به امریکا په لسګونو بلک هاک هلیکوپتر افغانستان ته وسپاري. په مزار شریف کې نننۍ غونډه د بلخ ولایت په مقام کې جوړه شوه چې پکې امنیتي مسؤلینو د بلخ او ګاونډیو هیوادو ولایتونو د امنیتي وزیر په اړه ولسمشر ته معلومات ورکړل. اروپایي ټولنې په افغانستان کې ملکی تلفاتو ته اندېښنه ښکاره کړه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ او امنیتي تګلارې مشر جوزف بورل په بروکسل کې د دوشنبې پورس د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته وویل چې په لومړي فصل کې ملکی تلفات د روان کال 23% په سلو کې په افغانستان کې زیات شوي دي. ښاغلی بورل زیاته کړه چې په دې هڅو کې یو چې څرنګه د افغان حکومت ملاتړ کولی شو. دوی د افغانستان وضعیت به که هلته د لویدیز پوځیان پاتې شي یا ترې وځي بل ډول وي، خو دا د امریکا پرېکړه ده چې د لویدیز نورو هیوادو تعقیب کړه او موږ دې ته ګورو چې څرنګه د افغان حکومت ملاتړ د خپلو پوځیانو له حضور پرته کولی شو. دا هغه څه دي چې زه به د اونۍ په پای کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په تاشکند کې خبرې پرې وکړم. په بروکسل کې پرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وشوې. د شانګهای د همکاري سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورمه ناسته نن په تاجکستان کې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون کوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل
په شانګهای سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب مسله له تراګرۍ او توندلارۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره د شانګهای سازمان همکاري، د افغانستان اوسنۍ وضع او د سیمې په سوکالۍ باندې پر اغېزو بحث د دغه سفر هدفونه دي.
از اهداف عمدي از سفر است.
د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه شهر داسې وخت د شانګهای سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس په لیدنه ناستې کوربه دی چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له افغانستان سره د پولي په اوږدو کې د 20,000 سرتېرو د ځای پر ځای کولو امر کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان کرانو منجان ولسوالۍ کې د طالبانو مرید په شا تمبولی. وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغلته د هوایي ځواک په ملتیا د امنیتي ځواکونو او پاڅونوالو په عملیاتو کې 20 طالبان وژل شوي او 14 ټپیان شوي دي. دفاع وزارت په کرانو منجان کې د طالبانو د برید څرنګوالی نه دی مشخص کړی. طالبانو دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د عراق دولتي اژانس خبر ورکوي چې په دغه هیواد کې د کووید 19 د درملنې لپاره په یوه روغتون کې د اور لګېدو له امله د وژل شویو شمېر 65 ته لوړ شو. روغتیایي چارواکي وایي چې په جنوبي شهر ناصریه کې د کووید 19 ناروغۍ په څانګه کې دا اور احتمالا د اکسیجن د ډبې د چاودنې له امله پرون ولګېد چې د دې پیښې له کبله تر سلو ډېر کسان ټپیان شوي هم دي. ناصریه شهر د پلازمېنې بغداد په جنوب کې نږدې 315 کیلومتره لرې پروت دی. روغتیای چارواکي وای چې اور کنټرول شوی او تحقیقات پیل شوی دی. د عراق د سردراعظم دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې سردراعظم مصطفی کاظمي له وزیرانو سره بیړنۍ غونډه وکړه او د روغتیا، مدني دفاع او د کووید 19 د څانګې د مسؤولانو د نیولو امر یې ورکړ. په روسیه کې په تیرو 24 ساعتونو کې 780 تنه د کورونا وبا له امله مړه شوي دي. د کورونا وبا له پیله تر اوسه دا په دې هیواد کې په یوه ورځ او شپه کې تر ټولو لوړ تلفات دي. د روسیې د کورونا پر ضد د مرکز په راپور کې دا هم ویل شوي دي چې په دغه هیواد کې د 24 ساعتونو په ترڅ کې 4202 تنه په کورونا اخته شوي دي. له دې سره په روسیه کې په کورونا ویروس تر ټولو اخته کسانو شمیر 5,000,000 ته ورسید او د دې وبا له امله د ټولو قربانیانو شمیر 1,40,420 ته لوړ شو. په روسیه کې تر اوسه یوازې 15% خلکو ته د کورونا واکسین ورکړل شوی دی. چارواکو نن خبر ورکړ چې د چین په ختیځ کې په وینجینګ ښار کې د یوه هوټل د نړېدو له امله لږ تر لږه 8 تنه مړه شوي او 9 تنه نور تري تام دي. دا ښار د شانګهای لویدیځ څخه نږدې 100 کیلومتره لرې پروت دی. په وینجینګ کې حکومت ویلي چې تر اوسه 14 تنه ژغورل شوي دي. د دې پیښې علت تر اوسه معلوم نه دی او تحقیقات روان دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، رسره وسیې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي او ستاسو پام د خبرونې د لومړي راپور اوریدو ته راګرځوم. ولسمشر اشرف غنی نن بلخ ولایت ته د سفر پر مهال له امنیتي چارواکو سره په غونډه کې ویل چې د راتلونکو پوځي عملیاتو تمرکز به تر ډیره پر هغو سیمو وي چې اقتصادي اهمیت لري. ښاغلی غنی پر روانو دریو میاشتو کې په امنیتي برخه کې د پراخو لاسته راوړنو اټکل وکړ. د ښاغلی غنی د څرګندونو نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال له سیمې راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن په بلخ ولایت کې ویل چې د طالب املا به ورماته کړي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې نن په بلخ ولایت کې له یو شمېر خبریالانو او مدني فعالانو سره په کتنه کې بیان کړي. د ویل چې د لویو ښارونو او مهمو تجارتي بندرونو د تصفیه لپاره یو امنیتي او دفاعي طرح هم جوړه کړې ده. ښاغلی ولسمشر وویل چې د طرح د مخې به اولویت بندي ترسره شي او د هغه له مخې به د طالب وسلوالو د ځپلو په مقصد عملیات هم وشي. ښاغلی اشرف غنی د هم وویل چې په پلان کې ده دا طرح به په دریو میاشتو کې په بشپړ ډول عملي او د تهدید کچه به د ولایتونو له مرکزونو څخه او له سوداګریزو ښارګوټو نه لریو پرتو سیمو ته په شاو تنبول شي. د همداراز وویل چې د ملي اردو د کمانډو د بسیج او انسجام کاری هم پیل کړی تر څو له دغه ځواکونو څخه یوازې د دښمن د ځپلو په مقصد په مالیاتو کې کار واخیستل شي او زیاته کړه چې د هوایی ځواکونو او اووه اویا ځانګړې قطعې څخه به هم له دې پس په یوه واحد تشکیل کې کار واخیستل شي او د طالبانو د ځپلو ماموریت به د دوی په غاړه وي. هغه د هم وویل چې تر دې پخوا له هوایی جنگي امکاناتو څخه 40% د لوژستیک او یاشي رسونې په برخه کې کار اخیستل کېده، خو اوس برنامه بدله شوې او د دغه ځواکونو څخه به د دښمن د ځپلو په مقصد په بشپړ ډول کار اخیستل کېږي. ولسمشر غنی دا هم ویلي چې امریکا په پلان کې لري ډېر ژر لسګونه جنگي بلک هاک تیارې چې شمیره یې 150 ته نږدې ده افغان هوایی ځواک ته وسپاري. ولسمشر غنی د ولسی بسیج یا ولسی پاتون د ځواکونو فعالیت نامعصره وګاڼه او وی ویل چې دغه ځواکونه تر څو چې پر اصلونګ کې سرخوګه جوړ نکړي باید د ملي اردو او ملي پولیسو په چوکاټ کې مسله کړای شي.
په مزار شریف کې د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو جزئیات د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې. د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزای وایي چې په نږدې راتلونکي کې وضعیت بدلیدونکی دی. ښاغلی کرزی نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې د سولې هڅو ته خوشبيني څرګنده کړه او وی ویل چې ډیر ژر به د سولې جدي خبرې پیل شي. ښاغلی کرزی پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې د جګړې پر ځای د خبرو مستکینی په دې اړه نور حل په دې راپور کې.
د افغانستان مخکینی جمهور رئیس حامد کرزی روانو حالاتو ته خوشبین دی. هغه د سې شنبې په ورځ په کابل کې د بی خبری ناستې پر مهال خبریالانو ته وویل روان حالات بدلیدونکي دي او د سولې خبرې به ډیر ژر په جدي ډول پیل شي.
دا حالت تیریدونکی دی. جګړه د پردیو د دې پردی جګړې څخه د وتلو لار او ورولۍ او سوله ده. موږ سولې ته رسیږو. تاسو به ډیر ژر د سولې د جدي خبرو د بیا پر شاهدان اوسئ او د سولې خواته به ولاړ شئ.
ښاغلی کرزیوی په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یوه خبره ده چې ګنې نظام به سقوط کوي او یا هم د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې به له منځه ځي، خو په خبره یې په دې اړه اندېښنه نه ده پکار. د هغه په باور روان حالات به ډیر ژر بدلون ومومي او له ټولو افغانانو یې د وضعیت په تړاو د حوصلې غوښتنه وکړه. د افغانستان مخکنی جمهور رئیس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشارې سره وویل هغه ژمنه چې امریکا له افغانستان سره د سولې د ټینګښت په برخه کې کړې وه پوره یې نه کړه. خو د امریکا متحدو ایالتونو په وار وار دا ویلي چې له افغانستان سره به خپلو مرستو او همکارۍ ته دوام ورکوي او په دغه هیواد کې به ډیپلوماتیک حضور ولري. تازه د افغان سولې لپاره د هغه هیواد ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې له مرکزي پلاو سره کتلي. د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزي په روانو حساسو شرایطو کې د جګړې په دواړو خواوو د سولې غږ وکړ.
په طالبانو غږ کوم، هغه څه چې په دې شل کلونو کې جوړ شوي د افغانانو دي، د بهرنیانونو دي، مه یې ورانوئ. او په افغان حکومت غږ کوم چې د سولې په اړه د ترلاسه شویو فرصتونو څخه ګټه پورته کړه، مه یې ضایع کوه. هڅه وکړه او ژر د خبرو او سولې له لارې د یو ملي حکومت جوړولو ته ځان ورسوه.
ښاغلی کرزي د طالبانو له لوري په دې وروستیو کې د ولسوالیو سقوط ته په اشارې سره هم وویل طالبان د ولسوالۍ په سقوط سره هیڅ هم نشي ترلاسه کولی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزي وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې وایي چې دوی له پیله د سولې لار غوره کړې ده. ښاغلی مجاهد وایي د شپاړسو میاشتو په تیریدو سره د سولې مخالف اړخ یعنی افغان حکومت فرصت له لاسه ورکوي او نه غواړي چې د سولې لپاره پرمختګ رامنځته شي. افغان حکومت بیا تل د سولې په پروسه کې د پڅ عمل پړه پر طالبانو اچوي او د خپلې ژمنتیا خبره کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکزي پلاو سره کتلي دي. دواړه لوري وایي چې په دې لیدنه کې د سولې د خبرو پر چټکېدو اغېزمنتوب او یو سیاسي حل ته پر رسیدو خبرې شوې دي. خو بلخوا طالبانو په یو نوی اعلامیه کې په افغانستان کې د ترکیې د پوځي ځواکونو د ماموریت د دوام په اړه د ګواښ ژبه کارولې او ویلي دي چې د دې پریکړې پر ضد به ودرېږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
زلمی خلیلزاد چې دوه ورځې وړاندې د سیمې په سفر راوتلی دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه له بېلابېلو لوریو سره خبرې کړي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکزي پلاوی وایي دواړو لوریو له خلیلزاد سره کتلي دي. په دې لیدنو کې پر نورو موضوعاتو سربیره هر څه ژر د شخړې په سیاسي حل بحث شوی او درخواهی د سولې خبرو په چټکېدو او اغېزمنتوب هم خبرې اترې شوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل زلمی خلیلزاد سره لیدنه کې راتلونکي کې د سولې مذاکراتو د پرمخړو پر څرنګوالي هم خبرې وشوي. زیاته کړه چې د افغانستان پر وضعیت هم پوره بحث شوی خو نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. زلمی خلیلزاد داسې مال دوحه کې له افغان او طالب پلاوی سره ګوري چې افغانستان کې تاوتریخوالی په چټکۍ روان دی او د کمیدو هیڅ سترګې نه لیدل کېږي. طالبان هر ورځ په ولسوالیو او خالونو بریدونه کوي او افغان حکومت هم د مقابل برید خبره او د ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو وایي دوی په تلپاتې ډول د تاوتریخوالي د پای غوښتونکي دي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس پرون رسنیو سره خبرو کې قطر ته د زلمی خلیلزاد سفر ته په اشاره وویل هغه د تاوتریخوالي د کمیدو او سیاسي حل ته د رسیدو لپاره د متحده ایالاتو پیغام رسولی دی.
استازی خلیلزاد هلته دی. هغه به له دواړو لورو وغواړي چې جدي خبرې اترې پیل کړي، څو وتوانېږي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره یو سیاسي تګلاره جوړه کړي چې د یوې عادلانه او تلپاتې هوکړې سبب شي. دواړه برخې زموږ لپاره ډېرې مهمې دي. که یوه هوکړه عادلانه نه وي، دوام نشي کولی، او دا د یو اصل په توګه زموږ د ټولو لپاره یو لارښود دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان طالبان تورنوي چې تاوتریخوالی کوي، خو دا هم وایي چې نړۍ به په افغانستان کې د زور حکومت ونه مني. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو بیا یوه تازه اعلامیه کې چې نن یې خپره کړې په افغانستان کې د ترکیې ځواکونو د احتمالي پاتې کېدو په اړه د ګواښ ژبه کارولې. په دې اعلامیه کې راغلی په افغانستان کې د ترکیه عسکرو د پاتې کېدو پریکړه ناسنجیده اقدام دی او دوی یې غندي، خو طالبان دا ګواښ هم کوي چې د ترکیې د دې پریکړې پر ضد به هغه ډول وجنګېږي لکه شل کاله چې د بهرنیو عسکرو پر وړاندې ودرېدل. طالبان په ښکاره دا اعلامیه وروسته تر دې خپروي چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل د کابل حامد کرزي هوایي ډګر د امنیت ساتنې په اړه له امریکا او ناټو سره هوکړې ته رسیدلی دی. ترکیه به د دې پریکړې پر بنسټ افغانستان ته ډرون، الوتکې، پوځي پرسونل او نور امکانات رالیږي، خو مالي او لوجستیکي ملاتړ به امریکا او ناټو کوي. افغان حکومت لاله وړاندې د دې کار هرکلی کړی، خو دوی هم ویلي چې ځواکونه یې د خپلې خاورې او خلکو د امنیت ساتنې لپاره چمتو دي.
تکل شوی چې نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د افغانستان پر امنیت باندې بحث وشي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ګډون وکړي.
د تاجکستان پلازمینه دوشنبه د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو کې د شانګهای همکارۍ سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس جلې د څلورمې ناستې کوربه ده. د افغان حکومت استازو هم په دې ناسته کې ګډون کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې به د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ګډون او د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه به پکې خبرې وکړي.
تاکل شوی نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د شانګهای همکاروي سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې په څلورمه ناسته کې د ګډون په هدف تاجکستان ته سفر وکړي. په شانګهای سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب له افغانستان سره د شانګهای سازمان همکاري د هیواد اوسنۍ امنیتي وضعیت او د دغه حالاتو اغیز پر امنیتي او پراختیایي بحث کول د دغه سفر اصلي هدفونه دي.
په دې ناسته کې به د سیمې اتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د اجنډا پر بنسټ به نن سه شنبه د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزیر له میلمنو سره دوه اړخیزې ناستې ولري. د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار داسې مهال د شانګهای همکارۍ سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس جلې د ناستې کوربه توب کوي چې د دغه هیواد ولسمشر امام علي رحمان تازه د افغانستان په شمال کې د وروستیو جګړو له امله د ګواښونو د کنټرول لپاره له افغانستان سره د پولي په اوګدو کې د شل زرو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو امر کړی دی. د شانګهای همکارۍ سازمان یا شانګهای تړون یو اقتصادي او امنیتي تړون دی. د جوړېدو تړون یې د 2001 کال د جون میاشتې په 15مه نیټه د چین، قزاقستان، قرغیزستان، روسیې، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا د چین په شانګهای ښار کې اعلان شو. دغه سازمان د جوړېدو په لومړیو کې شپږ غړي هیوادونه درلودل، خو اوس شمیر اتو ته زیات شوی دی او د دې ترڅنګ څلور کتونکې هیوادونه همدارنګه شپږ ملګري هیوادونه هم لري. افغانستان د دغه سازمان له کتونکو غړو څخه دی. بلخوا د نړیوالو چارو یو شمیر افغان پوهان وایي که څه هم دا شان نړیوالو ناستو په تیر کې د افغانستان لپاره کومه ځانګړې ګټه نه درلوده، خو که افغان حکومت اوسنیو شرایطو ته په کتو یو پیاوړې بهرنۍ تګلاره دغه ناستې ته وړاندې کړي، کېدای سي د سولې له پروسې سره د ملاتړ په برخه کې مرسته وکړي. له دې ډلې په امریکا کې د افغانستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ مشر او د نړیوالو چارو پوه یاسر احمدزی ازادي راډیو ته وویل
تر ډېره بریده د افغانستان په سولې باندې کوم مستقیم اغیز نشي درلودلی، اما تر یو کچې پورې په دې خاطر درلودلی شي ځکه له شنګهای غړي هیوادونه په نحوي یا په مستقیم ډول او یا هم غیر مستقیم ډول د افغانستان سولې پورې ځان تړلی بولي، که هغه د اقتصادي اړخه وي او که د سیاسي اړخانو. په دې خاطر که چېرته زموږ بهرنۍ پالیسي په دې کې ښه وځلیږي او ښه دادخواهي وشو کولی تر یو کچه پورې کولی شو د دغه هیوادونو هغه جلب توجه د افغانستان سولې ته واړو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او ملګری پلاوی داسې مهال د شانګهای همکارۍ سازمان کې د تماس جلې په ناسته کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه بحث کوي چې په دې وروستیو کې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو زور اخیستی دی او ګڼ شمېر ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي دي.
د غزنی او پکتیکا ترمنځ لویه لاره له پرله پسې څلورو کلونو بندېدو وروسته خلاصه شوه. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دغه پوخ سړک د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلی وو، خو خلکو ته یې په کلیو او خامو لارو د تګ راتګ اجازه ورکړې وه.
د سیمې خلک وایي وسله والو طالبانو د غزنی پکتیکا ترمنځ غځېدلی سړک له څلورو کلو بندېدو وروسته خلاص کړ. دوی وایي اوس د خامه لارو پر ځای پر پاخه سړک تګ راتګ کوي. دغه سړک څلور کاله وړاندې وسله والو طالبانو له هغه وروسته د هر ډول تګ راتګ په مخ وتاړه چې د غزنی اندړو ولسوالۍ مرکز میرای ونیوه، خو د سیمې او دواړو ولایتونو ولسي خلکو ته یې په کلیو او خامه لارو د تګ راتګ اجازه ورکړې وه. د غزنی اندړو ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې پر دغې لارې له خلاصون وروسته خپل کلي ته تللی وایي خوښ دی چې دغه لاره خلاصه سوه او دوی ورباندې تګ راتګ کوي. د ده په خبره د ساعتونو هغه سفر یې رالنډ سوی چې په خاورو او دوړو کې به یې مزل کاوه.
عبدالباری حمیدی یم، د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی. زیاتره ساحه یې د اندړو په سیمه کې بنده وه. له نیکه مرغه دا لاره خلاصه ده او موږ له غزنی نه تر پکتیکا پورې په همدې پاخه سړک باندې تګ راتګ کوو.
د دغه سړک ډیری برخه یې کنډې کپرې او د امنیتي ځواکونو پر وړاندې د وسلوالو طالبانو ماینونو خرابه کړې ده، خو د دې تر څنګ د سیمې خلک وایي د دغه سړک ډیری برخه ډامبر وسلوالو طالبانو وخت په وخت پر ټراکټرونو اړولی هم دی. عبدالله هم د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردی کلي اوسیدونکی دی. دی وایي څلور کاله یې د څلوېښتو دقیقو لاره په دوو ساعتونو کې وهله، خوله به یې له خاورو او دوړو ډکه وه، ستړی ستومانه به و، خو اوس خوشحاله دی چې له څلورو کالو وروسته خپل کور ته په پاخه ډامبر ستنیږي.
خلک د غزنی د پکتیکا سړک ته سوست مسافرو په مخلص سوی د ډیر خوشاله دي. د دې لارې په څنګ باندې بل لار باندې خلکو تګ راتګ کول. غزنی پکتیکا ته هغه لار ډیر مشکل لرل، نو دغه پرتله دا لار ډیر ښه ده او خلک ډیر ورته لیواله دي.
سیمایزو چارواکو او وسلوالو طالبانو د دغه سړک د خلاصون په اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری ځله افغان امنیتي ځواکونو د دغه لارې د خلاصون هڅې کړې وي، خو بریالي سوي نه وه. وسلوال طالبان دا لاره له څلورو کالو وروسته په داسې حال کې خلاصوي چې پر دغه لاره د غزنی مرکز اړوند په ارزو سیمه کې د امنیتي ځواکونو د پوستو په خانی بابا سیمه کې د ملي اردو د سینې بیز او په چاردیوال سیمه کې د ملي اردو دریم نمبر کنډک په دا وروستیو کې طالبانو سقوط کړل.
ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د مازیګر تر وو ورځې د ونې خبريږي. د مازیګر په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه کوي. د مازیګر له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د مازیګر تر وو ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. تاسو لا پیغامونو
کوچی کندهار سمر دهل ورزول ورو چې کوچان سره مداران سره یو کوشش کوم غناړي چې د پلار د نکد وخت به خلکو خلاص کړي مالونه به خلکو چپو نن ورځ غناړي د سر مړانه مناړي په څنګه د زړه کالدار لا موږ خلکو جنرانی به خالد زکه ناړي نو چې د وډونو په دغه کې هم څو خالد ناړو يم زکه نو دا کوچان خو بس ختم و درې د لوړې اشاره نفسه والسلام. نورستان ولایت واما ولسوالۍ نه محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دغه د محصلینو دغه مشکلاتونو په اړه چې دغه کرونا راتګ سره چې کوم د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې کوم بد اغېزه کړې ده چې خپل نظر وړاندې کوم. که څه هم موږ دا خبره د خبرونو له لارې اورېدلې ده چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې خصوصا ننګرهار، کابل، هرات او نورو ولایتونو کې دغه کرونا چاپه چې ده ډېره وده کړې ده. ولې خوشبختانه په نورستان کې دغه کرونا چې ده د دې درېمې څپې دومره شدت دلته نه ښکاري او نه دومره خلک کرونا اخته شوي ده. او دلته هم پوهنتون چې دي هغه پوهنتون محصلینو پر وړاندې یا همدارنګه دارالعلوم او مکتبونه ټول دغه کرونا په وجه باندې تړل شوي ده. او دا محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې ډېر بد اثر کوي او یو سیمستر امتحان ورکړي او بل سیمستر په وجه باندې یو سیمستر پاتې کېدو په وجه باندې پوره کال ضایع شي نو پروس کال هم ټول کال ضایع شي نو څه کال چې هم ضایع شي نو دوه کاله بېرته هغوی جبران کول نو دا ډېر مشکل خبره ده. زما د وزارت معارف ته دا پیشنهاد ده چې کوم محصلینو چې یو سیمستر امتحان ورکړي ده هغوی باید دغه بله سیمستر باید دغه فصلي اول سیمستر اول سیمستر سره باید قیاس شي او په آینده کې باید په نویو سیمسترونو کې باید دوی ورته د درس موقع باید برابر شي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د امریکا جګپوړي روغتیایي چارواکي وایي اوس وخت د دې اړتیا نشته چې خلکو ته د کووید 19 د واکسین دریم تقویتي شات ورکړل شي. د ولسمشر جو بایدن د روغتیا له جګپوړي سلاکار ډاکټر انتونی فوچی دا خبره د فایزر شرکت له مسؤلینو سره تر ناستې وروسته سی ان ان تلویزیون ته وکړه. فایزر شرکت تیرونه اعلان کړی و چې دریم تقویتي شات په دراماتیک ډول معافیت زیاتوي او د دلتا باندې د خپرېدو مخه هم نیسي. خو د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې شتمن هیوادونه دې د دریم شات د لګولو پر ځای له بېوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا روغتیایي چارواکو اعلان کړی هغه خلک چې په بشپړه توګه واکسین شوي اړتیا نه لري تقویتي یا دریم ډوز ترلاسه کړي. چارواکو دا اعلان د واکسینونو له یو لوی تولیدونکي شرکت فایزر مسؤلینو سره تر ناستې وروسته کړی. پرونی ناسته داسې وخت وشو چې تیرونی فایزر شرکت حیرانوونکی اعلان وکړ. وی ویل پام کې لري له امریکا متحده ایالاتونو وغواړي د کووید 19 تقویتي یا بوستر شاټ منظور کړي. فایزر شرکت ویلي دریم شاټ کولای شي په ډراماتیک ډول معافیت ته وده ورکړي او ممکن په ډیرو هیوادونو کې د مخ په زیاتېدونکو دلتا باندې کورونا په بندولو کې مرسته وکړي. د امریکا د روغتیایي او بشري خدمتونو د څانګې چارواکو ته د فایزر شرکت له مسؤلینو سره په ګډه ناسته کې د واکسیناسیون لومړني معلومات سپارل شوي. د دې ادارې یو ویاند او فایزر شرکت ویلي په پام کې لري په یو معتبر ژورنال کې لا زیاته مؤثره ډیټا شریک کړي. د کووید 19 په وړاندې د امریکا د ادارې د کمپاین یو متخصص او مسؤل ډاکټر انتونی فوچی چې په روغتیایي چارو کې د ولسمشر جو بایدن لوړ پوړی سلاکار هم دی ویلي پرونی ناسته ډیره معلوماتي وه او تنظیمونکي به د متحدو ایالاتونو د تګلارې تر بدلون مخکې ټول مسایل وڅاري. هغه وروسته له سی ان ان ټلویزیون سره ټینګار وکړ چې دمګړی د شته معلوماتو له مخې دریم شاټ ته اړتیا نشته خو دا یوه دایمي پریکړه نه ده.
Right now given the data
معلومات او ډیټا ته پکتو اوس وخت د اړتیا نشته چې موږ خلکو ته دریم یا تقویتي شاټ ولګو. هغه شاټ چې د مودرنا یا جانسن ان جانسن تر واکسین وروسته د زیات تقویت په خاطر لګول کیږي. خدا په دې معنا نه چې خبره ختمه ده او د ویروس پرېدا هم دلته دریږي. مطالعات کیږي چې څه وخت او څنګه خلکو ته دریم واکسین ولګو نو ځکه هم نشو ویلې چې دریم شاټ نه لګو او قصده تل لپاره ختمه ده. ډاکټر فوچی ویل واکسینونه خورا موثر دي او اوس بحثونه په دې دي چې سمره بدوام کوي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د دریم شارټ د لګولو په اړه خبرداري ورکړې وو. د دغه سازمان مشر تدریس اتهانم ګبریسس پرون د روغتیا نړیوال سازمان د مشرتابه په یو ناسته کې نیوکه وکړه چې د کورونا د واکسین تمویل په برخه کې د هیوادونو ترمنځ توپیر ډیر زیات او نابرابر دی. تدریس اتهانم ګواښ وکړ چې شتمن هیوادونه باید بېوزل هیوادونه له پامه ونه غورځوي ځکه که دا کار وکړي نه یوازې نور پښتونځ کې لویږي بلکې په خپل هم د کورونا په مهار نشي بریالي کېدای. اسرائیل واجنه هیواد د چوختي د خپل خلکو لپاره د کووید د واکسین دریم شارټ لګول پیل کړی. که څه هم دغه هیواد د وګړو غاڼه برخه واکسین شوی خو په دې ورستیو څو ورځو کې حالت د کووید په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی. په جنوبي کوریا او فرانسا کې هم د کووید 19 پیښې بیا زیاتې شوې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون امر کړی چې د سپتمبر تر 15 مې د ټول روغتیا پالان واکسین شي. د اکسفورد او ځینو نورو بنسټونو یو ګډ سروې ښیي چې دمګړې په ټوله نړۍ کې 25% خلکو لږ تر لږه د کووید یو ډوز واکسین اخیستی. د معلوماتو په اساس په ټوله نړۍ کې نږدې 3.5 میلیارد ډوزه واکسینونه ویشل شوي خو په بېوزلو هیوادونو کې یوازې 1% خلکو یو ډوز لګولی. په داسې حال کې چې د ورځې نږدې 1.5 میلیونه واکسینونه هم په ټوله نړۍ کې تطبیقیږي. د کورونا د واکسین د تطبیق لپاره له نړیوالو هڅو سربیره اوس وخت رسمي شمیرو له مخې چې جانس هاپکنز پوهنتون او څو نورو بنسټونو خپرې کړي په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې څه باندې 1.8 میلیونو ته رسېدلي چې له ډلې د مړو شمېر له 4 میلیونو 8 شو درو کسانو اوخته ده.
زړګی می غواړي غې گورانا لات بل ډول دی راغاڑی نوازے جانا نالا بل دول دی ورا غاڑی وا نوازے جانا نالا بل دول دی ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے چت خف نشی پیزوانا لات بل دول دی راغاڑی نوازے جانا نالات بل دول دی ورا غاڑی وا نوازے جانا نالات بل دول دی گرانو هیواد والو پکور پاتشی څنګه د مور پاتشی کورونا دا شان مات کړی
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام او ژوند په شیبو کې ځانګړی پروګرام خپرېږي. خدا شیبه احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان ولسمشر د یوې نوې امنیتي دفاعي طرحې د جوړېدو خبر ورکړ. اشرف غني نن په مزار شریف کې له امنیتي چارواکو سره د غونډې پر مهال وویل د دریو میاشتو په ترڅ کې به د هغو تهدیدونو مخه ونیول شي چې مهمو اقتصادي بندرونو او د ولایتونو مرکزونو ته متوجه دي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې ملکي تلفاتو ته اندېښنه ښکاره کړه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ او امنیتي تګلارې مشر جوزف بورل په بروکسل کې د دوشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته وویل لومړۍ نیمایي کې ملکي تلفات د دې کال په لومړۍ نیمایي کې ملکي تلفات درویش په سلو کې زیات شوي دي. د شانګهای د همکاري سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورمه ناسته نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان کران و منجان ولسوالۍ کې د طالبانو برید په شا تمبولی او د عملیاتو پر مهال یې 2 طالبان وژلي. د عراق دولتي اژانس خبر ورکوي چې په دغه هیواد کې د کووید 19 د درملنې لپاره په یوه روغتون کې د اور لګېدو له امله د وژل شویو شمیر 6 ته لوړ شو. روغتیایي چارواکي وایي چې په جنوبي ښار ناصریه کې د کووید 19 ناروغۍ په څانګه کې دا اور احتمالا د اکسیجن د ډبې د چاودنې له امله پرون ولګېد چې د دې پیښې له کبله تر سلو ډېر کسان ټپیان شوي هم دي. په روسیه کې په تېرو 4 ساعتونو کې 780 تنه د کورونا وبا له امله مړه شوي.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو 2.19 پروګرامونه لومړی ژوند په شیبو کې او ورپسې نیمه نړۍ خبريږي. خو لومړی سپورتي خبرونه.
په فراه ولایت کې د امپراتور سنوکر کلب پرانیسته وشوه. د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخې غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل دا کلب د 30,000 امریکایي ډالرو په لګښت د حسین محمدي سهراب عبدالصبور لخوا جوړ او ګټې اخیستنې ته چمتو شوي. د هغه په خبره دا کلب د دې ولایت لوبغاړو او خلکو لپاره درې د سنوکر میزونه او د سنوکر لوبې ټول مجهز وسایل لري. د ښاغلي قاریزاده د معلوماتو له مخې دا په فراه ولایت کې لومړنی په نړیوالو معیارونو جوړ سنوکر کلب دی. سپینغر د بست پر وړاندې بریا ته ورسېد. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د سنونو په کچه د نجیب الله طریقې د معلولینو د شل اوریزو سیالیو په لړ کې د نن ورځې په لوبه کې د سپینغر زون معلولینو لوبډلې د بست زون پر وړاندې لوبې ډګر ته ښکته شو چې سپینغر بریا خپله کړه. د ښاغلي هوتک په خبره د سپینغر په ګټه په توپخانه کې لوبډل مشر اشرف څلور شپېته حسیب الله شل او نظام ولس منډې ترسره کړلې. د ښاغلي هوتک د معلوماتو له مخې د سپینغر معلولین لوبډلې لوبډل مشر محمد اشرف د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. هغه وایي د دې لوبې هدف د غوره استعدادونو پېژندل دي. او د ویست انډیز هیواد د کرکټ ملي لوبډلې نامتو توپوهونکی تیریس ګیل د کرکټ په تاریخ کې لومړنی لوبغاړی شو چې شل اوریزو لوبو کې 4,000 منډې پوره کړې دي. د کرکټ فوز د معلوماتو له مخې هغه پرون د استرالیا پر وړاندې درې شل اوریزو لوبه کې 8 منډې وکړه او په دې سره خپلې منډې په شل اوریزو لوبه کې 4,000 ته ورسولې. کرکټ ګیل تر دې دمه پورې 400 د شل اوریزو لوبې ترسره کړې چې په یادو شل اوریزو لوبو کې 4,000 منډې جوړې کړې. د نوموړي په یوه شل اوریزو لوبه کې تر ټولو زیاتې منډې یو سلو و پنځوس نه سوځېدلې وي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شمن سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره. د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو نجونو او ښځو پسې بد رد ویل ستونزې ته ځانګړې شوې ده. یو شمیر نارینه کله چې یوې ښځې یا نجلۍ ته د مشروع یا غیر مشروع رابطې د جوړولو وړاندیز او هڅې وکړي خو هڅې یې ناکامې او د رد جواب ترلاسه کړي، بیا د ضد او عقدې له مخې پر هغې د بدلمنۍ تورونه پورې کوي. په عام اصطلاح کوشش کوي چې په چاپېریال کې یې بدنامه کړي. خو ولې یو شمیر نارینه د ښځو وړاندې دا ډول عقدی چلند کوي؟
دا انسانان معمولا د ټولنې ضد سیست یا خودشیفته، پر نفس ټیټ اعتماد لرونکي، مغروره، کله کله خودکمبینه.
د افغانستان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون له مخې څوک چې پر یوې ښځې د بدلمنۍ تورونه پورې کوي د څه ډول قانوني چلند وړ دی؟
په دې کې تر دوه کالو مجازات شته، په دې کې نقدي جریمه هم په نظر کې نیول شوې ده.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې دغو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرری ښځې په غږ بلیږي.
تقریبا شپږ میاشتې مخکې ما ته یو چا د واده وړاندیز کړی و. کله چې ما رد کړه، هڅه یې وکړل چې زما نوم، شخصیت، حیثیت ته تاوان ورسوي او همیشه به یې منفي تبلیغات راپسې کول او اخطارونه به یې هم را کول چې بدنام کومه دې، که زما نشي ته به هم د بل چا نشي او ته به په خپله کورنۍ کې، په ټولنه کې، په نظام کې خپل حیثیت به د لاسه ورکوي.
دا فاطمه وه چې د خپل روی بار کیسه یې کوله. د فاطمې په خبره کله یې چې د روی بار د واده وړاندیز رد کړ، د هغه د غبرګون سره مخ شوله. وږمه بیا بله ښځه ده چې د خپلې ټولګیوالي کیسه راته کوي. هغه وایي د ټولګیوالي ری بار یې چې د هغې نږدې خپلوان هم وو، د رد جواب په ترلاسه کولو سره عقدې شول او د نجلۍ د بدنامولو هڅې یې شروع کړې، تر دې چې د نجلۍ کورنۍ هم په خپلې لور محدودیتونه ولګول. هغه نوره کیسه داسې راته کوي.
زموږ یوه ټولګیواله وه، ډېره خجلی وه، په دې پسې ځینې خاصکاران راتلل، خپلوانې وو، دا ریباران یې خپله خاله وه. دوی چې وو لږ قیدګیره خلک وو او خاله دوی چې وو هغوی لږ آزاد طبیعت درلوده. د دې جلۍ پلار هغوی نه خوښول، ځکه هغوی ډېر آزاد خویه وو. د جلۍ په مقابل کې د خاله زوی عقده ای شو، خو په همدې ډول روابط ورو ورو خراب شول، آن تر دې سرحده پورې چې په دې جلۍ پسې بل څوک خاصکاري راتلل، مرکه ورپسې راتلله. هغوی ته یې ویلي وو همدې د خاله فامیل یې، د خاله زوی یې، چې د جلۍ ښه جلۍ نه وای، ډېرې بدې خبرې ورپسې کړې وې.
افغانستان یو نرواکه هیواد ده او اکثره نارینه خپل ځانونه تر ښځو لوړ ګڼي. هڅه کوي چې ښځې د دوی د خبرو او غوښتنو تابعدار او منونکي وي. دغه ډول فکر په ماشومو هلکانو کې په کورنۍ کې روزل کیږي، خو له بده مرغه له دغه عادت سره روزل شوي هلکان بیا له کوره د باندې هم غواړي چې په نجونو او ښځو واکمن وي او غوښتنې یې ومنل شي. خو ډېر کله داسې کیږي چې دغه غوښتنې د ښځو اصلي او طبیعي حقوق هم تر پښو لاندې کوي. د خپل خوخین جلی یا هلک ته د واده کول وړاندیز د قانون خلاف عمل نه ده. هر څوک کولای شي چې د خپل راتلونکي ژوند ملګری یا ملګری پخپل وټاکی. هلک او نجلۍ دواړه حق لري چې د واده لپاره وړاندیز یا ومني یا یې رد کړي. خو په افغانستان کې یو شمیر نارینه کله چې د نجلۍ یا ښځینه د واده یا د ملګرتیا د وړاندیز رد جواب ترلاسه کړي، بیا د عقدې له مخې غواړي هغه نجلۍ یا ښځه په بدلمنۍ تورنه کړي، تر څو بل کس ورسره د واده کولو لپاره زړه ښه نه کړي. ټول هغه کړه وړه چې د ښځو پر وړاندې ستونزې او خنډونه جوړوي او د ښځو ژوند له کړاو سره مخ کوي، د قانون پر وړاندې جرم ګڼل کیږي. حقوق پوه سبحان مصباح وایي قانون د متضررو ښځو ملاتړ کوي او کوم کسان چې د ښځو حیثیت ته ضرر رسوي هغه د قانون پر وړاندې پړ ګڼل کیږي.
په ټوله کې د اسرارو د افشا کېدلو مسله دا جرم ده، په دې کې تر دوه کالو مجازات شته، په دې کې نقدي جریمه هم په نظر کې نیول شوې ده، یعنی له حقوقي اړخه، له قانوني اړخه، هغه پرنسپ د قانونیت چې جرم یې دغه موارد یې جرم ګڼلي، افغانستان په نافذه قوانینو کې ورته مجازات ټاکلي داشته.
په اسلام کې هم تور پوری کول یو ناوړه او شیطاني عمل بلل شوی. مولوي احسان الحق حنفي وایي په ښځو تور پوری کول د منافقو کسانو عمل دی. هغه په دې اړه زیاتوي،
دا عمل د اسلام خلاف ده، د قران عظیم شان خلاف ده، د اسلامي ارشاداتو، د نبوي ارشاداتو خلاف ده، او د سالم پالنې او د سالم تربیه سره هم په ټکر او تضاد او خلاف کې دغه یو عمل ده. خو هم دغه سه خلق په مختلفو وختونو کې و دغه سه کړنې او حرکتونه کول. حتی په مدینه منوره کې منافقینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محترمه میرمن ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها باندې هم تور دغ پوری کړ، ولی الله تبارک و تعالی د هغه صفاحي وکړه او د هغه په تزکیه کې او پاکي کې وحی نازل کړ. د سوره نور تقریبا 11 آیاتونه په دې مورد نازل کړل، او هغه څوک چې تور پوری کړي و دا یو قانون او قاعده کې خودله چې بعد څوک چې تور پوری کوي په پاک لمنو او باعزت خلکو باندې، نو هغه به څلور گواهان وخی او کسور گواهان و نخی د اسلامي شریعت او د اسلامي نظام له قانون سره سم هغه به هر یو اتیا دوری و وهلې شي دغه خلک چې تور پوری کوي. دا یو عادي موضوع نه ده، ځکه اسلام د شخصیت حفاظت کوي.
د اروایي پلوه کینه او عقده د ژوند خواږه لمنځ وړي، انسان نارامه کوي او په اوږد مهال کې د ډیرو اروایي ناروغیو لامل ګرځي. ارواپوه شرف الدین عظیمی وایي عقده نه یوازې مقابل لوري ته، بلکې خپل عقده کوونکي ته هم زیات زیانونه لري.
بدنامول، لکه سپکول، لکه بیلاری ویل داخلي د مسل دا ډیره د هغو افراد او اشخاصو نه خېدی چې معمولا پر نفس اعتماد نه لري، مقابل لوري ته ازادي او خپلواکي نه ورکوي، او هغه څه چې خپل زړه غواړي او خپل خوښيږي په مغه عمل باندې یا په مغه چاره باندې اقدام کوي. دا انسانان معمولا د نزت است یا خودشفته، پر نفس جد اعتماد لرون که مغروره، کله کله خودکمبینه او پر طوله که اپ نارمل.
په افغانستان کې په دا وروستیو دوه ولسیزو کې ښځو نسبي ازادي ترلاسه کړې چې طبیعي حقوق یې تر یوه حده په لویو ښارونو کې خوندي شوي، خو زیات شمیر افغانان دغه نسبي ازادي هم ښځو ته نه خوښوي. له همدې امله فعال ښځې د یو شمیر کسانو د عقدایي برخورد او نامعقوله غوښتنو سره مخ کیږي. موږ په دې اړه د عامو خلکو خبرې را اخیستې چې د ښځو پر وړاندې د عقدایي چلند په اړه څه وایي.
نوم محمد فیروز ده کارتینه اوسیدین که هم ده ما پا نظر بانده ده یو دیر زشت کرده، بد کرده، ده شریعت نظرم ده کبیره گناه ده. دیتا نبی علیه صلات و سلام ده بختان پلیس که چنی کبیره گناهون پلیس که دشمیری.
حکمت الله حکیمی هم در روزگان ولایت څخه شوزه په عموم کې اسلام د حق ور کړی دی چې خپل د ژوند برخلیک په خپل وټا کې شوزه کولای شي خپل راتلونکي انتخاب کړي. دا حق اسلام ور کړی دی، دا نه زنیخ سای سم نه بل څوک زنیخ سای سم نه بل څوک ور کولای شي.
نوم شیرین درمان دی، د خوست یو تنځوانی ما، او د اسلام له نظره هم په خزه باندې تهمت لګول یا تور لګول هغه چې دی غیر قانوني دی، غیر اسلامي عمل دی، او هغه څوک چې په یو خزه باندې یا په یو مرمن باندې په ناحق تور لګوي نو په هغه باندې الله جل جلاله او زموږ پیغمبر هم لعنت ویلی دی.
دنی می نړۍ اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې به د خزو د فعالې بصری دیدار خبرې واورو چې مګ ور سره مرکه کړی ده. اغلی دیدار کراته وایست چې ولی په افغان ټولنه کې نارینه غواړي چې خزی د هغوی تابعداري وي او هر غوښتنه یې ومنل شي، او که خزی چیرته سرغړونه وکړي بیا د نارینه و لغبرګون سره مخ کیږي.
بدبختانه وایم افغانی ټولنه چې موږ تاسو پکې ژوند کوو یا موږ تاسو پکې میشته استو، همیشه نارینه غواړي چې په خزو باندې خزی د خپل تابع وګرځي، د خپل هغه قاعده او قانون چې لري دی همیشه غواړي په خزی باندې دی تحمیل کی. دا بدبختانه د موږ تاسو په جامعه کې دا رواج مراج ده او دا مراج وج ده چې موږ تاسو لدی سره همیشه مخکیږو یا همیشه مخامخ هستو چې څومره یو ښځه په یو اجتماع کې اوسي په یو اجتماع کې کار کوي یا په یو اجتماع کې کته پورته کیږي نو په اکثریت فامیلونه یا اکثریت نارینه چې دي کنه په ښځو باندې همیشه نیوکه کوي چې یادې مثلا مخلوص شو یا د سر لوس شو یا د فلاني سره د ویل خبرې به وکړي یا دا یا همیشه دا خبرو سره موږ مخکیږو مخکیږو دا چلند ما په نظر باندې د نارینه ولخونه خنه د ښځو باندې د خپل قانون همیشه د تطبیق کې ښځه هم حق لري هم حقوق لري هم چا خبره عزت لري ابرو لري نو باید هر شي ته د نارینه د موږ خويندو هر نقطې ته هر کار ته متوجي اوسې خصوصا هغه ورونه یا هغه نارینه چې غواړي چې کورنۍ سره یا یو فامیل سره ښه شي وکړي یا غواړي چې هغه جلی نه خاصګاری وکړي نو کله چې یاد یې د کورنۍ له خوانه یا خپل د یې جلکی له خوانه دې ترات جواب ورکول کیږي یا رد جواب دې ته ورکي چې زه نه غواړم چې دا سره زه یا نامزاد شم یا واده وکړم یا د ژوند مخکې کوم نو دا بیا په همیشه چې خپل لانډیوالانو سره کینی یا مثلا خپلو یا خپلوانو کره مثلا د ځي وجود فلانی لور یا دا یا منفی نکتې یا منفی خبرې همیشه ورپورې کوي.
د نارینه و زور واکې په ښځو د ښځو ژوند څومره محدوده کوي او ښځې څومره متضرره کیدای شي؟ ترینه
دا خویندې ډېرې متضرره کیدلی شي. هغه خپل فامیل ته په جیک سر باندې دا نشي کتلی، هغه کوم خواهشات کوم تقاضا وي چې دا خپل په زړه کې لري هغه نشي پوره کولی. دا د خپل د زړه درد له چا سره ویلی نشي، دا د خپل د زړه ناخوالی چا سره شکل کولی نشي. په کور کې ورته همیشه په سپکه سترګه یا په کم نظر ورته ګوري. هغه د خپل حق حقوق نه دا دفاع نشي کولی. کله چې دی پسې خاصګار راځي که مثلا هغه ښه شخصیت اوسي او که خدای مکړه خدای مکړه بد شخصیت اوسي نو دا نشي ویلی چې زه یا د سره کوژده یا واده کوم یا نه کوم. نو پلار یا مور چې دا هر چا ته په نکاح کړله هغه د دې خپل صلاحیت بولي او د دې جلی په حق حقوق باندې په خک دي او هغه جلی هغه نفر ته ورکوي. نو دا په دې حالت کې دا ډېره متضرره کیږي او هغه فامیل هم متضرره کیږي. داسې نه چې فامیل خوشحاله اوسي، فامیل هم په جیک سر باندې نه په کلي کې ګرځېدلی شي نه په کور کې ګرځېدلی شي نه چا سره خبر کولی شي نه چا سره ویل کولی شي.
په پای کې کرا ته ووایاست چې څنګه کیدای شي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم شي.
دغه زموږ درانه ورونه یا زموږ ورونه باید د ښځو شخصیت ته هم احترام قایل شي. ښځه هم یو بشر ده، خصوصا په افغاني ټولنه کې ورته باید په ډېره درنده سترګه دی وګوري او دې ته باید خپله فکر وکړي، توجه وکړي که موږ دغه سپکې سپورې خبرې دغه ښځې پسې یا دغه خور پسې موږ کوو دغه مه باده چې د دې سرنوشت خراب کړي، د دې څه چې د فامیل سرنوشت خراب کړي. باید موږ په دې برخه کې له علماو نه له د کور کلي له مشرانو نه باید موږ مرسته واخلو چې تر اوسه پورې دوی په همدغه کلي کور کې ذهنیت سازي وکړي، هغه یې عامه خلکو ته ورکړي، خصوصا ملا امامان صاحب په مساجدو کې په مدرسو کې همدغه رقم ناخوالو خبرو په مورد کې خبرې وکړي چې تر اوسه پورې د دوی فکر مغز بدل شي او د موږ د خویندو سرنوشت یا د هغه فامیل سرنوشت دوی خراب نه کړي.
ازادي رادیو اوریدونکو د نیم نړۍ د خبرونه چې موضوع یې د ښځو پر وړاندې عقدی چلند وو هم دومره وه. تر بیا د خدای په امان.
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بشتا سکره وخی
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
پوهنه
زوی مون په مرتب کې د باران لپاره پناه یې سمون په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړای ها شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالو نه واره شنه خالو نه زن خاله نو کاری به کوم
غا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیر ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي لغه ورسته کوم مراسم ورته نیسي؟
زمون در منزلو طریقه او زمونږ د براکیدور طریقه دا چې کلی د خپل خپلوان ټول لا ټولو یو ډوډۍ ورکو.
ا شپږم شپه یا شب شش ولین منزل کیږي.
د مصروفیت په خاطر باندې خلک ګنیسي چې ټول د دوستان چې دي همکاران چې دي چې ټول یعنی یو ځای راشي د مبارکۍ په خاطر باندې. دا د اقتصاد پورې هم ده، بعضې ډېر مصرف لري، بعضې کم مصرف لري.
نن پام دې اکله خبرې کوو. په پایل کې د شپږم شپې یا شب شش تاریخ ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څیړو او د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدرمنه اوریدونکو، د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې چې کله ماشوم نړۍ ته راځي نو کورنۍ په ډول ډول دودونو هرکلی کوي. څوک مال حلالوي، څوک خپل خپلوان راټولوي، ډوډۍ ورکوي او په سایل سازي وخت خوښ تیروي. ځینې په هوټلونو کې ډیر لوی لوی محفلونه نیسي او دې ته ورته دودونه پرځای کوي. د ښارونو او یو شمېر کلیو خلک د شب شش په نوم محفل ته خپلوان او دوستان راټولوي، د ماشوم مبارکي اخلي او راغلو کسانو ته د خپل توان په اندازه توفی ورکوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خلکو د فرهنګ رئیسه محبوبه بابکرخیل وایي چې د شپږم شپې یا شب شش دود له ډېرې پخوا زمانې څخه په میراث راپاتې دی.
د شپږم شپه یا شب شش شپه چې د ماشوم لپاره دغه نیول کېږي د مور او پلار د خونه، د دې تاریخ او د دې په اړه خاص معلومات نشته، خو زما په یادښت سره شپږم ورځ یا شب شش چې نیول کېږي د ماشوم په هر ولایت او هر سیمه کې د افغانستان فرق کوي. یعنی هر څوک په د خپلې وسې پورې او د خپلې توانایي پورې ده ورزنیسی دوستان او خپلوان ټول خبري هغه د چا ته وسه پورې تړاو لري. کته پیسداري کېدای شي چې د محفل لوی ونیسي یا غټ ونیسي، د کې خوشحالي کوي. د خوشحالي په خاطر کله کېدای شي چې موسیقي هم راوړي وغږی او خوشحالي وکړي. چې د محفل کې موږ تاسو پیږو چې افغانستان مرڅالاره وطن ده، معمولا چې علاقه پیدا کیږي د قبیشا شهر د شپږم ورځ محفل نیول کیږي. نو په دې محفل کې که دوستان خبريږي یا د ماشوم خپلوان راځي، معمولا توفی ځان سره وړي یا هم نقد روپۍ راوړي، یا د غرمې ډوډۍ کې یا د شپې ډوډۍ کې خوشحالي کوي د ماشوم د پیدا کېدو په خاطر.
بابکر خیل په خپلو خبرو کې ویل په یو شمېر سیمو کې یوازې د علاقه په پیدا کېدلو سره شب شش یا شپږم ورځ منځل کیږي. خود اسلام له نظر هلک او جلی ته باید په یو سترګه وکتل شي. دواړو ته لزی ګون څخه وروسته یو ډول محفل ونیول شي. د لغمان اوسیدونکی خالد وایي چې کله خداس هم کیږي چې ځینې کسان حتی د جلی په مبارکۍ باندې هم شرمیږي. په پیدا کېدلو یې خوښي او محفل نیول خو لری خبره ده.
نو خلکو ته شاوی شش وایي یا نور نور نومونه ورته یادوي، خو مګر موږ دغه شاوی شش په نامه د خاص نه لمنځو. زمونږ د منځلو طریقه او زمونږ د راټولولو طریقه دا ده چې د کلي د خپل خپلوان ټول راټولو، یو ډوډۍ ورکوو. په ټولنه کې لیدلې هم دي کله چې نارینه اولاد وسي، مثلا ماشوم پیدا شي، د دې لپاره دی ډېر د خوشحالۍ پروګرام نیسي. د کلي شاوخوا منطقي خلک راغواړي، هغوی ته یو ډوډۍ ورکوي، یو پروګرام برابروي. ولې کله چې لور وشي خلکو ته داسې د کمښت احساس کوي او د شرم احساس کوي. خو د مال نظره او د قرآن له نظره، اسلام نظره، اسلام داسې وایي چې د ښځو نر چې کوم حقوق ورکړي دي هغه باید ته داسې او دا فرق باید ونیسي. اسلام ته غاړه کېږدي، نو هغه به معلومه خبره ده چې هم به د اولاد نارینه اولاد دپاره هغه کوم مراسم چې د زوی دپاره نیسي، د ښځو دپاره به هم نیسي، او که د ښځې دپاره چې نارینه دپاره به هم نیسي. هغه دومره خاص تفاوت نه کوي. او څوک چې د اسلام نه خبرې، د قرآن نه خبرې، نو هغه ته بند پارک کې پټولنه کې شاو شش خدا پر ځای پرېږد کنه. شاو شش مثلا د نور مراسم یا پروګرامونه حتی سیاه مبارکی هم نه اخلي، او نو په دې خاطر دا سيزن خلق پیدا کیږي. خو هله مدا د ټولو مند او ټول پلارونو څخه چې د نارینه اولاد او خزینه اولاد ترمنځ تفاوت نه کی، مثلا کا لور وشوا هم باید مبارکی واخلي، هغه کوم مراسم چې د زوی د فاره پروګرام لري هغه د لور د فاره هم مهیا کی برابر کی ورته تر سو پوري دغه د دې حقوق هم ادا شي او خپل ځای شي.
شب شش یاد ماشوم له زیګون څخه ورسته محفل ولې نیول کیږي؟ اکثره کسان د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې د ماشوم کورنۍ د محفل په نیولو سره خپله خوښي څرګندوي او له بل لوري غواړي چې د کوچني مبارکي په یو ځل واخیستل شي. د ننګرهار اوسیدونکې نسیمه وایي چې دوی هم د ماشوم له پیدا کېدلو څخه وروسته محفل نیسي. نوموړی د دوستانو له سوغاتونو څخه هم یادونه کوي.
ټول خلک په وظیفو دي، څه په پوهنتونونو کې دي، څه په مکتبونو کې دي. خپله زه یو په شفاخانه کې کار کوم، نو د مصروفیت په خاطر باندې خلک ګنیسي چې ټول دا دوستان چې دي، همکاران چې دي، چې ټول یعنی یو ځای راشي د مبارکۍ په خاطر باندې، نو په دا خاطر باندې موږ شل شش نیسو او فرق هم کوي. نو دا د اقتصاد پورې هم ده، بعضې ډېر مصرف لري، بعضې کم مصرف لري. په هوټلونو کې هم نیسو، په کور کې هم نیسو. فرق کوي نو د اقتصاد پورې چې موږ څومره کولی شو، څومره تاوان زموږ رسېږي. زیاتره چې هلک پیدا شي هغه موږ سنتګري کوو، نو خلک راځي مبارکي به ټول یو ځای کېږي او نجلۍ چې پیدا شي بهش ویشیش کا. څوک پیسې راوړي، څوک کالی راوړي، څوک مور ته کالی راوړي، څوک خپل ماشوم ته کالی راوړي، څوک تیلا راوړي، سروګ ته راوړي، همداسې یو زنځیر منځیر راوړي. نو دا د هر چا اقتصاد پورې ده او د هر چا پرزو پورې ده. چې څوک څومره پرزوی نه لري، نو د هماغې پورې تحفه راوړي. شی ویشیش دود دی.
لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې د هرې سیمې دودونه توپیر کوي، همداسې د شب شش رواج هم فرق لري. د پغمان اوسیدونکی مرجان وایي چې دوی بیا راغلو میلمنو ته د تګ پر وخت وچه میوه ورکوي.
د موږ رواجونه همداسې دي چې ورځې مریځې پخی خلک راواړي، د خپل خپلوان دا بیا ورکوي. دغه د موږ رواج ده. هر شی راوړي، یا یې کالي راوړي، یا یې میوه راوړي، یا یې مټایر راوړي، موږ چې دوا د بیا دوی ته شیرینی ورکو. چې کله ځي شیرینی ورکو، نو هغه کې بیا مونپلی، پتاسې، چڼې، چاکلیټ دا ټول سره ګاډي، بیا یو یو لپه یا یو یو موټی د ټولو ته ورکو. بیا هغوی ځي هغې نه پاس خلک چې ده شیو شش ورته وایي. د موږ دغه رواج ده. د سړي چې لورګانې ډېرې وي، د لورګانو د پاسه یو بل زوی خدای ورکوي، نو هغې باندې بیا چې ده سیل میل کوي، سندرې وایي، خلک راغونډېږي، مبارکۍ ته راځي، ټول وادې ورېده مبارکۍ ته ورته راځي، مبارکۍ ورکوي. اغې نور څه څه دوا دی رضا مور خپل لري نوم پک دی، نوم مور دا ته په خوخه ورته خلی سي یاره ودرې کوم نوم مخې دی ماشوم نه پاره کنه څه زبا کوم بد باندې وانه وړي اوري یا غلط به نوم مور توانه خلی نیم نوم مور توانه خلی بعد پرو نوم انسان ته واخیستلای شي. نوم څه دوا دی رضا کوشش کوي چې کتابي وي.
ډیر شمیر خلک بیا د ماشوم له پیدا کېدلو څخه وروسته لومړی د قران کریم ختم کوي، بیا راغلو خلکو ته ډوډۍ ورکوي. د کونړ اوسیدونکی آریان وایي چې رابلل شوي کسان هم بیا له ځان سره چرګان، کورنۍ کلچې او د ته ورته شیان چې دوی خونه یې ورته وایي راوړي.
موږ چې ماشوم پیدا سي، موږ خدمې قرآن عظیم شان کوو، چې هغه کې سپینګیري مولایان، قاریان، د کلي مشران کنه، ماشومان غټ واړه پښتون، بیا موږ یو ختم نیسو. دا اوس خلو تاسو شش وی او موږ به قرآنی هغه معنی لمنځو. هر نه پر ورزی کوته، مثال ماشوم دې مبارک شه یا خونه منوړي. ځینې کورنۍ کنه چرګ مرګ سمې وا شین ځان سره وړي او هلته وړي. دا هم دې ملمستیا باندې شو، هم خونه ورته وی کنه، هم دې ماشوم مبارکي شو. ځینې خلک دې سیم غریب دي، هغه په لاله موږ وخت اوس نه رسیږي، بیا ورسته په کلا راسي، لاسې کلا وچلې کنه، اوس پیسې پیدا کی بیا راځي او بس خونه مونه دغه مساله ده کنه. دا بیا راځي ماشوم مبارکي کې اول سر کې خوند سي خپل مفت لکه و چوانی مبارکي کنه، مبارک دې شه اولاد دې کنه، ډیر خوشحالي کې هم په لور هم په زوی مانی که هر یو وي. او بس بارغه وو ورځې بعد بیا سر خري وتا په شریعت کې نه، بس یا ګډ یا پسه کنه یو سال علی به یو غټ خیرات یا ختم نسی. او موږ په دغه رقم مانسو د ماشوم مبارکي.
د شب شش په محفل کې معمولا میرمنې ګډون کوي. نوم یې شب شش وي، خو اکثرا د ورځې لخوا نیول کیږي. ډیری وخت پوره په شپږمه ورځ هم نه وي، کله وړاندې کله هم وروسته منزل کیږي. د وردګو اوسیدونکې مریم وایي چې ډیر سوغاتونه د ماشوم د مور کور راوړي.
د شب شش په مراسمو کې د ماشوم لپاره د اړتیا وړ شیان لکه جامې، بستري او داسې نور شیان اخلي او دا د ماشوم کورنۍ ته وړي او هلته محفل ورته جوړوي. په دې مراسمو کې بیا یوه میرمن دا شیان خلکو ته ورښایي او په لوړ غږ یې په نور ښځو ته وایي چې دا څه دي او د چا لخوا راوړل شوي دي.
زما نوم اید محمد، تا
تخلص می به غرض د پکتیا ولایت د اریوب جازای ولسوالی د جبارخیل کلی وسیدون کیم. ز شاعریم هم د تاریخ استاد. ز د آزاده رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم. ډیر استفاده میتنه وکړی او هرمشه د پر خپل رادیو د ځون سره کېږه د هرمشه د پر او مقصد دغه پروګرام مو ډیر زیات کوکی.
قدرمن دوستانو، اکثره کسان په دې باور دي چې مثبت دودونه وده وکړي، خو د کرونا ویروس تر کمزوري کېدلو پورې د شپشاش په محفلونو کې ګڼه ګوڼه جوړ نه شي، د خلکو راټولول مناسب وخت وځنډیږي. دا وا ژوند په شیبو کې خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
روختیا نړیوال سازمان سوایی لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کرونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.